سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمه ییزو حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د ناسا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن سهار ترسره شوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تر ناستې وروسته په یو پیغام کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ټلګرام خپور شوی دی ویلي دي
نگرانی‌هایی که از وضعیت افغانستان
در وضعیت پر پشت اندیخنو مبحث و کرده در اندیخنی پا افغانستان که در ترهگری پرخیدل در افغانستان پر در امریکا او لویدیز در بندیزونو در تداوم لعمل رمسته شوی نورینون در افغانستان در خلق گستخت جوان در نامطلوب نتیجه چه در کدوالا و پناغختون که چپی گمانده هوادونو پا تیر ایران تورمتی کردی. عبداللهیان زیاده کرده شو پده نسته که هم درنګ لزکړو د افغانونجونو د محرومولو پر هم اندیښنه وخوده. د کوربا ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، پاکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیران بنن په سمرقند کې د افغانستان پاتړاو غونډولري. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ورغلی دی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو رسنیو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبې په ورځ افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اووه کسان وژلي دي. خپلواکې جبهې په خپل لومړۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال امیر وژنه نه تاییدوي او نه یې ردوي. نن یې په خپله دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنه خواشینی ښودلی ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د اعدامونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل 13 خپور کړی دی، د ایران رژیم د 2022 کال کې لږ تر لږه چې 1523 کسان اعدام کړي دي. دې ډلې ویلي دي چې دا له 2015 کال راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغو اعدامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهرمیشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې مظاهرې هم کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول د مظاهرهچیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ کسان چې په اعدام محکوم شوي دي هغه کسان دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولې او شکنجه کړې دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل په 13 خپور شوی دی ټینګار شوی دی چې روسي ځواکونو چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینو نورو ورته تاسیسات هم درلودل. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسي اشغالګرو بندیان وهل، ټکول، دردناک برقي شاکونه ورکول او په مرګ یې ګواښل. مسکو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونه جنګي جنایتونه یې نه دي کړي او نه یې ملکي وګړي په نښه کړي دي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې نن د ګجرات او پنجاب په ټیمونه لوبیږي. په ګجرات کې د افغانستان وتلی لوبغاړی راشد خان او همدارنګه نور احمد هم شته دي. د دوی لوبه د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې واوریدل، د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د ستونزو په اړه د سیمه ییزو حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. دغه ناسته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د څلورمې غونډې په درشل کې نن ترسره شوې ده. اکرام الله اکرام ته به ورشو. اکرام صاحب، که تاسو راته د دغې ناستې چې نن روانه ده په اړه یو جزئیات راکړئ، چې نور د افغانستان په اړه په دغې ناسته کې څه ویل شوي دي؟
د چین، روسي، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ییز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلي. له دې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلي،
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د رواني حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړی وو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل په خپل ټویټر لیکلی دي، ښاغلي متقی د دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې د یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې. ښاغلي تکل له دې وړاندې نن سهار رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي وو،
تمه ده چې نن به په سمرقند کې د سیمې د خارجه وزیرانو په جوړیدونکي کانفرنس کې چې د افغانستان په تړاو دایریږي ګډون ولري او وینا به وکړي. د دې ترڅنګ به په سمرقند کې د سیمې د خارجه وزیرانو او اړوندو نورو چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو لیدکاته ولري.
په دې ناسته کې به د پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان بحران خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین کانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول ښکیل دي د یوې اجمال رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو تفصیلي بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به په افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی دي چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلي. د ازبکستان د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلورمه ده چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړی هغه یې د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دوهمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران او درېیمه یې د 2022 کال په مارچ میاشت کې په چین کې جوړه شوې وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان خپلواکۍ جبهې طالبان تورن کړي دي چې یو شمېر ملکیان یې له دوی سره د اړیکو په تور ځورولي او بندیان کړي دي. د جبهې ویلي طالبانو وروسته له هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ او سونورو سیمو کې پر طالبانو په سرلني بریدونه پیل کړل. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. د جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګ راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د دې جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او وهلي دي. د سېشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې ووژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قوماندانانو